تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
د ژمی په موسم کې د زکام په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا چې زکام څه ډول ناروغي ده او څنګه کولای شو په دغه ناروغۍ لاخته کېدو مخنیوی وکړو، په همدې اړه غواړم په کوینزلند کې لمیشت افغان ډاکټر عطاولا شینواری سره مرکه ولرم. ډاکټر صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړه چې زکام څه ډول ناروغي ده.
یو جهان مننه چې تاسو زه دا وخت کلمه غواړم زه خپل احترامات او نیکی هلی ټول اوریدونکو ته داخل د افغانستان خارج د افغانستان کې او ستاسو طریقه ټول خپل دوستانو او عزیزانو ته ورسوم. زکام یو وایرسي ناروغي ده، معمولا زیات په ماشومان اخته کیږي، همدارنګ زاړه خلکو لپاره هم ډېره خطرناک وي، د ماشومانو لپاره خطرناک وي او هغه خلک چې په نورو صحي ناروغي تکلیفونه ولري هغه کې څه ناڅه په وخیم شکل سره پرمختګ کوي. دا ناروغي معمولا شروع کیږي د تبې سره، پرنجي سره، ټوخي سره، سردرد سره، د ستوني درد سره او د عضلاتو د درد سره شروع کیږي. په مجموع کې دا یو ادینه روغی ده، کچته سړی د شخص مقاومت خو وسیږي نو معمولا په اسان ډول سره تیریږي، د 15 ورځې پورې په خپل د اراز ولایم لمنځه ځي.
ډاکټر صاحب، ولې د نورو موسمونو په پرتله خلک په ژمي کې زیات په زکام اخته کیږي؟
دا ښه پوښتنه ده. معمولا وارثونه چې دي دا په هغه محیطونو کې چې هغه یخ اوسیږي او هغه ځایونو کې چې هغه وچ اوسیږي ښه تکثر کوي، ښه پرمختګ کوي. نو کله چې موږ تاسې په سړه هوا کې تنفس کوو نو زمونږ پوزي وچیږي، په دغه ځکه چې کوم وایرس وسیږي دغه د پرمختګ د فارغه زمينه مسیدېږي. دویم خبره پکې معمولا چې په ژمي کې یا په سړو محیطونو کې موسمونه کې دا زیات وسیږي هغه دا ده چې داسې یو نظر موجود دی چې یخ هوا معمولا تنفسي سیستم مقاومت کموي او هغه په دې خاطر باندې چې زمونږ په دې په پورتنی تنفسي سیستم کې معمولا په پزه کې او ستوني کې په اولوی تنفسي تور کې یو ساختمان دی په نامه د سلای باندې او دغه چې دا د دی وظیفه لري چې زمونږ پوزه او تنفسي ترک هغه کې صفه کې. نو د پوجون موسم کې چې هوا یخ شي نو دا یخ هوا د دغه ساختمان وظیفه مختل کوي او د نش کولای شي د پاکوالي د کلرنس وظیفه اجرا کړي شي. نو په دې خاطر باندې وارث لپاره بل د مینه دار شته ډیر وخت لپاره پاتې شي او د پاکې دلو یا د کلیر کې دلو دغه پروسه مختل کیږي. او دریم نظر چې موجود دی چې معمولا په ژمي په موسمونو کې خلک داخل کې لکه دوی ته انډور وي پاتې کیږي، نو معمولا خلک لکه ډېر خلک په یو کوچني ساحه کې هغه کیږي او ژوند کوي، نو دغه وخت کې د تنفس کول یو بل ته د سرایت چانس زیاتوي. نو دغه درې عمده شیان چې تر اوسه پورې پیشنهاد شوي دي چې یخ هوا ده، چې دا تنفسي ترک وچې د وارس سرعت پر زمينه مسايده، او دویم دا چې د یخ هوا په واسطه باندې د تنفسي ترک مقاومت او د دفاعي سیستم مختل کیږي، او دریم دا چې خلک انډور ژوند کې داخل د اوتاکونو کې ژوند کې د سرعت زمينه زیاتېږي، نو په دې لټ باندې د زکام ناروغي زیاتره په ژمي موسم کې زیاته اوسیږي.
ډاکټر صاحب، سینې خلک تر نورو زیات زکام کیږي، د دې لامل څه ده او آیا د وینې ګروپ په دې کې کوم رول لري؟
تر اوسه پورې داسې کومه سټډي ما نه ده کتلې، داسې کوم ریسرچ مطالعه چې وسی کې شي د وینې ګروپ په دې کې کوم مهم رول لوبوي، خو معمولا د وجود مقاومت په دې کې رول لوبوي. زکام خو زیاتره وایرسونه د زکام سبب کیږي، خو ډیر عمده چې کله کله خطرناک هم کېدی شي هغه موږ ته انفلونزا ویو، چې بیا غوډ نه ویدي چې ا دی او ب ده، او د دې لپاره معمولا دا واکسین تطبیقیږي. خو بعضی خلک چې هغه ورته په طبي اصطلاح کې موږ ته های ریسک یعنې زیات خطر لاندې اوسېږي، هغه خلک دي چې معمولا سن کم اوسېږي، د شپږ میاشت د 15 کلو څخه ښکته اوسېږي، هغه خلک چې هغه نور ناروغي ګانې خصوصا د زړه ناروغي ولري، د سینې ناروغي ګانې ولري لکه اسما ولري، هغه خلک چې سیګریټس کی د سی او پی ډی چې ورته وي هغه لري، معمولا عامله ښځې دا په دې کې سیارې ډېر خطرناک اوسېږي. او په استرالیا کې خصوصا دا د فرست نیشن پیپل چې ورته موږ یو دا هغه ابوریجنل پیپل دا د زیات خطر لاندې اوسېږي. نو په دې خاطر باندې چې د دې هغه ګروپ خلک ته چې زیات په دې باندې اخته کیږي، خو تر اوسه پورې د سکم سټډي سره ځنې مخامخ شوې چې هغه ورشي وشي چې د وینې ګروپ کې رول لري. هغه خلک چې بعض دواګانې لکه چې د مقاومت سیستم قطع کوي لکه د پرېډنیسټیرویډز او یا کم خبیثه دواګانې ولري لکه کینسرز، نو دا خلک معمولا زیات اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، تاسو د زکام ناروغي په اړه معلومات شریک کړئ چې دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده، کوم کسان په دغه ناروغي د اخته کېدو لوړ چانس لري، او ولې خلک په ژمي کې زیات په دغه ناروغي اخته کیږي. که مهرباني وکړئ په دې اړه هم ووایئ چې څنګه کولای شو په دغه ناروغي له اخته کېدو مخنیوي وکړو.
د دې لپاره خلاره چې دا هغه معمولا دولار خلکو ته پېښنیادو، اولنی شی دا دی چې به ټول خلک هر کال کې د زکام واکسین وکړي، او مهمه خبره په دې کې دا چې باید په هر کال کې وشي، ځکه چې دا د وایرس دغه تغییر کوي، سټرین لکه دا نوی تغییر کوي. که تا یو کال واکسین کړی وسیږي، ممکن بل کال کې په بل نه وبانی اخته شي. نو دا خدای چې هر کال ته به خپل واکسین تجدید کی او هر کال وکي. دویمه خبره په کې دا ده چې کله موږ هغه ځین لزو چې هغه بیروبارو دغه وسیږي، که معمولا موږ ماسک استعمال کو دا تمبوزک چې ورته یو یا په د چې موږ د هغه د تنفسي فرازاتو څخه نو شو موروز نشو وسره، نو د ماسک استعمالول دا ډیر مفید دی. او معمولا په هغه خلکو کې چې هغه نور ناروغان ولري، په تور د مثال زموږ استاد په ګران وطن افغانستان کې زیاتره ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته دي، نو دا غوي د تغذیه او دا غوي د مقاومت او دفاعي سیستم لوړوالی د خوراک په واسطه، د بیا د واکسین په واسطه، او د نه مروز کولو د طریقې په استعمالولو سره کولای شو چې موږ دې مخنیوي وشي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې به یو شمیر خلک په دې باور و چې کله ریزه شي نو له لومړۍ ورځو څخه به د میکروب ضد درمل یا انټي بیوټیک استفاده کوله. ستاسو مشوره هغو کسانو ته چې ریزش دي او په دې فکر دي چې بعد له لومړۍ ورځو څخه انټي بیوټیک یا د میکروب ضد درمل وخوري، دغو کسانو ته څه ده؟ او بل دغه کسان چې ریزش دي څه وخت بعد ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. معمولا دا یو غټ صحي مشکل دی په افغانستان کې، او حتی په دې پیشرفته ملکونو کې دا یو غټ مشکل دی چې زیاتره خلک داسې فکر کوي چې دا زکام باید انټي بیوټیک یا دا دواګانې د ضد میکروبي دواګانې استعمال شي او دا به هغه لپاره فایده کوي. خو تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي ښودل شوي چې انټي بیوټیک دې په دې کې مفید تمام شي. حتی دا چې ګټور نه دي دا مضر هم دي، او د مضریت شنه دا و چې کېدای شي چې اره دوا چې د کیمیاوي مواد دي او دا خپل ځان ته جانبي عوارض لري، نو د جانبي عوارض په توګه د مثال انټي بیوټیک کولای شي چې هغه اساسیت ورکی، هغه کولای شي چې د اسهال پیدا کی، نسناسته پیدا کی، د دلبدی پیدا کی، اشتها خراب کی، او دا نورم هغه وارث ته زمينه مسايده شي پیشرفت کی ځکه مقاومت لیږي. دویمه خبره په کې دا ده چې د انټي بیوټیک ورکول لکه انټي بیوټیک خپل دا یو اقتصادي ستونزه هم ده، چې ته به زه خپل پیسې راخلی مصرفې او دغه او فائدہ نه کوي. درې مستونزه چې پدې کې دا هغه د مقاومت موضوع ده، چې ته انټي بیوټیک به زه استعمالېږي، نو لکه څنګه چې موږ مخکې دا ورسونه خپل دا نو بدلې دغه سي بکتریاګان به مقاومت پیدا کوي په مقابل کې راغی، او به دا یو د ټولنیز ستونزه پیدا کوي چې په ټوله ټولنه کې خلک دغه دوا په مقابل کې مقاوم کیږي، او به که چېرته په خپل د میکروب مقابل کې استعمالېږي هم په هغه دور سره به مفید نه تمامېږي. نو زما په خواهش په خپلو ورونو څخه دا اوسېږي چې معمولا د ریزش ازوکام په وختونو کې چې دو د څو طریقو څخه کار والي، یو دا چې معمولا که امکان وي چې په کور کې پاتې شي، نو دا د نورو خلکو لپاره ښه ده چې د سرایت څخه مخنیوی کېږي. دویمه دا چې تغذیه خپل ښه کړي، ښه خوراک وکړي، مایعات زیات والي، او دریم که ځان درد پکې ډېر زیات اوسېږي، ته به ډېر زیات اوسېږي، نو بیا دې ورسره دغه وکړي پرستامول د هر شپږ ساعته بعد منظم ډول سره باید پرستامول وخوري. د دې په څنګ کې مهمه بله خبره دا ده چې باید هر شخص کوشش وکړي چې خپل واکسین په کلنیز ډول سره وکړي، په هر کال کې خپل واکسین واخلي. معمولا دا ناروغیګانې مخکې مو ویل چې د 15 تر 20 ورځو پورې دامه پیدا کوي، او که چېرته بعضې حالتونه پکې پیدا شي چې هغه فتور د مثال ته به د پرستامول سره نه ښکته کیږي، یا ماشوم معمولا ماشومان تنفسي مشکل پیدا کوي لکه تنفس په صحیح ډول سره نشي کولی، او یا داسې وسیږي چې ناروغ نور صحیح مشکل ولري، نو په دې وخت کې ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو خواله باید چې د یو ټیسټ چې دا معمولا دا د پوزې او د ستوني یو سواب غسل کیږي، او دا سواب به لګل کیږي بیا ویل کېدای شي چې کوم وایرس دې سبب دی. که چېرته دا خو مختلف وایرسونه دې سبب کېدلی شي د زکام، نو خو مهم دوه وایرسونه چې دغه انفلونزا اے او بی دي، نو په دې بعض شرایطو کې به دې لپاره خاصه دوا شته چې هغه د وایرس دواګانې دي، او هغه به توصیه کېدای شي خو خصوصا هغه په بعض حالتونو کې، حتی که په بعض کورنیو کې د دې خلکو وسیږي چې هغه کې موسین خلک، زاړه خلک، مشران خلک زیات وسیږي، او هغه د هټه کله کله د ادي ریزش طاقت هم نه لري، نو په دې حالتونو کې یا فرض په اکثرا په نرسینګ هومونو کې چې ټول پکې مشران خلک پاتې کیږي، او یا په داسې نورو ځایونو کې چې هغه لکه د سری د سرایت احتمال په کې زیات وسیږي، لیلیګانو کې په عسکري بارکونو کې، نو په دې ځایونو کې کله کله بیا داسې کېدای شي چې په هغه طبي اصطلاح پوست اکسپوژر پروفلکسیس یا وقایه ورته ویل کېږي چې هغه به دغه انټي وار ضد وایرسي دواګانې توصیه کېدای شي. معمولا هغه دوا تامی فلو په نامه سره دیږي، او د 15 ورځو لپاره سار او ماخام 15 ملي ګرامه موږ خلکو ته توصیه کوو.
ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
تاسو نن یو جهان مننه.
کا غواړی دغه سنوري کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ، یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.